ازادي راډیو قدر منوردونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجی دي تاسو زموږه کل ازادي راډیو نوري پامو کوي د دې سات تازه خبرونو ته د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس په نتاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریه او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لاره په مهاجرت لاس پوري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کټوال لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بېوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه ناوخته پر خپل اکسپانې په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سرګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیر یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تعلقان ښار په سرایستنګ سیمه کې پرون مخام یوه درنه چاودنه شوې ده. د ترکیې په لویدیز موکلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړ شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیې د روغتیایي وزارت وایي د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والي په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور څخه ولګېده. دا موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هليكوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور سره ولګید او بیا پر ځمکه راپریوت. پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی وخته. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د امریکا په اوسنۍ کې به ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیر وطنه کې په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوی ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران پیشوای دی څه ډول ماموریت مخته وړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 4300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 416 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړی وزیر هیمانتا بیسوا سرما شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولې ټولنیزې پدیدې د پای ته رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 240 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هوا روسیه نن پر اوکراین د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرګ ژوبله نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د 103 بې پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژتومیر او پلازمېنې کیف سیمې په نښه کړې. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 ډرونونو وشتل شوی دي. د بیان لمخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې راسره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د 4 ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان خبرګونونه لري.
که
او د ذکرو تحصیل پاتې شوی یو شمیر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پرمخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په درې کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پرمخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پرمخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله وروسته.
او د دې تر څنګ به دا هم واورئ په ژمي کې په افغانستان کې خلک اړ شوي دي د سون توکو د لاسته نیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو او چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمونګه خبری ټولګه ته بیا هم خرغلې د خبری ټولګه زفرشتہ سحاک د اوقاف پیکات په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس ته څلورمې ورځې لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. له دې مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغو سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوي چې یا د موسسې مطلق بندې او یا هم د کورنیو موسسو له لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت ترسره کړي. هر کی حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دي د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه د یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته د دفترونه ولري او نور ولایتونو کې د فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوي رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسېدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا یې هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
دته د دې د لاس لاندې دي کارمندان چې درولای شي د دې په پالیسان کې ډېر تجارت شي، ځکه دوی هلته نوړي چې د دې کسان لدي دا به ډېر غټ تاوان وي د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه بودجه چې دلته مصرفېږي هغه به په خپل ځای کې مصرف دا چې په افغانستان کې انټرنېشنل موسسات بند شي یا انټرنېشنل موسسات خپله پالیسي واړي نېشنل موسسات ته کوم پروژې په لاس ورکړي چې په افغانستان کې پیلې شي دا به هغه مستحقو کسانو ته ونه رسېږي.
افغانستان
خصوصا د انټرنیشنل د نړیوال موساتو د دې تداوی اقتصادي مشکلات حل کیږي او په باندې هم واقعا ډېر مرسي به زکوالي شي د افغانستان د اقتصاد لپاره او خلکو یو منفي پریکړه چې کېدای شي مرسي به زولي.
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تلندې په 27 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1340 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د یوې میاشتې مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نودولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا یو میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ان ای سی ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې یو میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي وو چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2020 کورنۍ مؤسسې سپدي چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 214 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو له زده کړو او تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولی دی. نورحال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلي، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یو لاره به یې رابستلی وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای، خو نه یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د دې پونځي د څلورم کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو او نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پدې باندې عمل کیو خو چې خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت پدې باندې خفه ده او د دې نه نور پدې جهت کې عملا اقدام وشي، نه دا د تچواز خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیايي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې نویو واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر له ټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نورحال احمد تکل نورو.
د سوریه نوی واکمنو مرهف ابو قصره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې و. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې پخوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خپره کړي، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیره اونۍ وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او په لیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی و. ښاغلی بشیر چې پخوا یې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور له مخې پرون له دې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي دا هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وایي و دېرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2016 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې په روانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 ملیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرنو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر راتلو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وسله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوې چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما د درې کور سامان خرڅ کړل، لري دوه انګند مې وای انګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل هم کور کړو، هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خرسے آگن تا تا نا گٹا کئی او نا تا خیر رسائی باز ما دو کور سامان پا دو ساو پا دری ساو پا بانے دا کمپا لیوی او دو کور سام مثال دا دو کور دیگون او بکسون او دا دو کور بیساری با دو ساو آغسی میں پا دو زر او دری زر پا منا او ور میکر پا دو ساو سلو بارے میں ور کرنے چیش کار نشن چیشو کاو پی خبر تا سو وارے میں اصاو کرتا زل آشما خود تخت لارا منش کم پلا و تخت من نشی شنی دار ڈاکٹر نزخ پر زان تر خوگا دا دوا وخر مدا کا دوا وخر مدا خبر کو تا زخ پر زندگی اخ
دی میدان وردگو دی مرکز میدان خار اوسیدون کرنا هم ورته اندخنه لري
زمي پر سیدو سره مشکلات نورم ډیر سی وی دی اقتصادی مشکل هم به ډیر سوای دا نو کور کې مې خپل نه درلو د لغمه خرڅ کړل یو څه روپۍ را سره وی په مې دوا بوجه زوال وخستل اقتصادی مشکل هم ډیر ده پر اوس کلی مو من بس سخت زمای تیر که
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر دیار لسو زرو افغانیو پورې یو خروار د ډبرو سکاره تر اوو زرو افغانیو او یو کیلو بلن ګاز تر شپېته افغانیو پورې پلورل کیږي هم مهاله یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است قالین کاوچ فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غلی کاوچونه فرنیچر یخچال تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی کار نشته خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندۍ په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی لازدي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي
هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي له ښه صحت برخمن دي ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته پکتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي قدم مهل د پریشانی د لری کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ لامل ښه صحت لري هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي ما ته تجربه شوې زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي خوب وکړي که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به مسم نه وي د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږي خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدی شي
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته
پیاده پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکۍ ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کېږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کېدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کېږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونې ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکي فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکي روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کېږي نو سپورت ګڼل کېږي، او که چیرې په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په کاڼیو کې د ګوړې د جوړولو وخت دی. د کاڼیو یو شمېر مالکان وایي له بېلابېلو سیمو خلک دغه ولسوالیو ته ورځي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي. د ګوړې او خوږو یو شمېر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکي ګوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنا به درته څه صفت کوم، ګوړه چې له هرې ډډې وڅکې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د اوړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د ګڼو سیلانیانو قربوینو، د ژمي د موسم له پیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطزی او د خپلو کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د ګاڼۍ یو شمېر مالکان وایي که څه هم د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. دیوی گانه مسئول روحلا آزادی راډیو ته ویل،
شکر دی بس خلق راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونا کابل نا د نورو ولایتونو نم راضی، الحمدلله بس کار خره او بزم خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه دا خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی، بس شکر دی الله ناراضی و بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزوران پکې چا پیر دی، را گانه کې لس پینځل لس مزوران کار کوي، تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیر دی، همدغه سي نډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دی.
د روحلا په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړي بیا له 15 تر 15.5 سو افغانۍ وو ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د ده په خبره اوس مهال په ټوله کامه کې ښایي له 60 تر 70 ګاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه 9 تر 10 کسان کار کوي. د ګاڼیو مسؤلین اټکل کوي چې سږ کال په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د ګاڼیو حاصلات زیات دي او ښایي تر راتلونکو 3 میاشتو د ګاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو ګاڼۍ چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر ګاڼۍ کې له 50 نیولې تر 70 منه ګوړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کېږي. شمسرحمان چې له کندهار، ننګرهار او بیا کامې ته تللی وایي، هر کال د ګنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز او بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیره شو ګاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، ښه سپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی وچه او من دوه منم ساده وی وړلا یو منم چغزه والا وکړلا او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر خسیزن دی خره چکر جوړي خره ملمنو جوړي
د کامی ګوړه.